دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویل دی چې دولتي نظام باید د ولس د اراده پر اساس جوړ شي. حامد کرزی دا خبره د امریکا غږ د افغانستان سرویس له همکار حسیب الکوزی سره دیوي ځنګړې رادیوي مرکې پترس کې کړي. نو موږ وایو چې طالبان د دغه ډول نظام د جوړولو مسؤلیت لري. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس په دې باندې ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت کابینه باید ملی بنا ولری حکومتداري کې باید مرمنو ته هم ونده ورکړل شي. کاغلی کرزی زیاته کړه چې هیواد اساسي قانون ته اړتیا لري او طالبان باید د یو فرمان پترس کې د پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه د سلطنت د دورې اساسي قانون رسمن نافذ کړي. کاغلی کرزی ویل چې پاکستان باید د افغانستان استازیتوب ونکړي
او بیا ترغه تر چفلار دلانجو ترغه بجراغ دلانجی چې تور او سر زرغون د افغانستان ملي بیرغ او د افغانستان مختلفو اساسي قوانینو د جرګو د لارو تایید کړی دي حکومتداري ته د امر کړی او بل اخر چې نوې قانون جوړیږي او افغانستان یو دایمي حالت دی د افغانستان د خلکو روجرګر او غوښتي او پاکي د افغانستان د خلکو نمائندگان وي د قومي سپېژدو د علماو د روشن فکرو د استادانو د ښځو د نارینو د هر قشر او مملکت و هغه عینداتو چې د هر ملت ارزو ده چې هغه سول ثبات او هوساینه ده هلته هدایت.
حامد کرزی چې د افغانستان په باب په یو لړ نورو مسایلو باندې هم غږېدلی دی د مرکې بشپړ متن به نن د یک شنبه په ورځ د امریکا غږ د تلویزیون رادیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور شي. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفی په مشرۍ چې یو لړ پوړی رسمي هیات د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار ته د یو ورځني سفر په غرض تللو نن د یک شنبه په ورځ بیرته کابل ته راستون شو. د طالبانو مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد د ټوټر په پاڼه لیکلی دي چې حیات د ازبکستان له حکومتي چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراخولو د ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو او د روغتیا په سکتور کې د همکارۍ د پراخولو او د شیرخان بندر او پلي خمري په لاره مزار شریف کابل او پېښور ته د اورګاډي د پټلۍ د غزولو په باب وغږېدل. همداراز حیات افغانستان ته له ازبکستان نه د 1500 کیلو واټه برېښنا د برابرولو او سا کال په ژمي کې له هغه هیواد نه افغانستان ته د څنګه د موادو د رسولو په اړه هم خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې په دې اړه خبره شوې راغلي دي چې دواړو خواوو د سرحدي امنیت، انرژي، ترانزیت او د روغتیا سکتور په باب خبرې وکړې. مجاهد ویل چې د دوړو هیوادونو ګډ کاری ګروپونه لګیا دي د دغو مسایلو په باب مذاکرات کوي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیې ویل دي چې په کابل کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 200 مطبوعاتي رسنیو د اقتصادي او امنیتي ستونزو له مخې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د شنبه په ورځ د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره په استانبول کې د ملاقات په محل د ترکیه په لارې اروپا ته د کډوالو د بهیر د مخنیوي په غرض د هغه تړون د عملي کولو پر اهمیت باندې تاکید وکړ چې اروپایي اتحاد له ترکیه سره سمو د مخکې لاسلیک کړو. مرکل او اردوان دواړو د خپل مذاکراتو په ترڅ کې له افغانستان سره د بشری مرستو د جاري ساتلو په اړه هم خبرې وکړې او ویل وړي چې هغه افغانان چې د اقتصادي ستونزو له امله لویدیځ اروپا ته د رسیدو هڅې کوي نور د انساني قاچاقبرانو ښکار نشي. لبلې خوا یونان په دې وروستیو وختونو کې د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي په غرض اضافي پولیس تعینات کړي دي. انګلا مرکل چې 14 کاله د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده سرته رسولې توقع ده چې د نوي ائتلافي حکومت له جوړېدو وروسته به خپل مقام نه ګوښه شي. دای ترکیه ته د صدر اعظم په توګه وروستی سفر و. د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت ځانګړی استازي محمد صادق خان وای چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د تجارتي مالونو او کارګو په مخ د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر پرانیسته دي. د طالبانو د اسلامي امارت امنیتي چارواکي وای چې د تیرو دوه نیو په موده کې په قندهار او قندوز کې د اهل تشیع په جماعتونو باندې د انتحاري حملو په تعقیب د هغوی د جماعتونو د خوندي ساتلو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د نوبل د سولې د جایزې وړونکي ملالې یوسفزۍ او د ښځو د حقوقو مدافعو زرقا یافتلی او شهرزاد اکبر درې واړو په یوه ګډه بیانیه کې چې نن د یکشنبې په ورځ خبره کړې ده په افغانستان کې خوندیو ته د میلیونونو جنکو د استولو غوښتنه وکړه. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د لندن پولیس وای هغه سړی پیژندل دی چې د جمعې په ورځ د یو کلیسا دننه د برتانیې د پارلمان یو سابقه دار 98 کلن غړی ډیوډ امس په چاقو وه او وی وژو. لندن د میټروپولیټن پولیسو په یو بیان کې چې نن د یکشنبې په ورځ خبره کړې حمله کوونکی د 25 کلن علي حربي علي پونم معرفي کړ. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د دغه پیښې غندنه کړې ده او ډیوډ امس یو شریف او مهربانه انسان وبالو. د تیرو 15 کلونو په موده کې نوموړی د برتانیې د پارلمان دویم برحاله غړی و چې په یوې ناڅاپي حمله کې ووژل شو. د هند په جنوب کې د پرله پسې بارانونو نه وروسته د سیلابونو د راوتلو له امله لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او 12 کسان ورک دي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان له سرحد سره څیرمه د یمن د معارف په ولایت کې د حوثي اغیانو او د یمن د حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ملګرو ملتونو په جنگ کې ښکېلو خواو باندې غږ کړی چې د هغو ملکیانو په راویستلو کې مرسته وکړي چې د دواړو خواو ترمنځ د جګړو له امله کورونو کې بند پاتې دي. حوثیان غواړي د معارف ولایت چې د خامو تیلو غټې څاګانې لري او د سعودي عربستان د طرفدار حکومت وروستی سنګر ګڼل کېږي ونیسي. ملګری ملتونه وای چې په روانو جګړو کې تر ټولو زیات تاوان ملکیانو ته اوښتی دی. د دې نړیوال سازمان د بشري چارو دفتر وایان ویل چې 15,000 کسان دا وخت د جنگ په ساحه کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا اوچا د رپورټ له مخې یوازې په روانه میاشت کې 215 ملکیان وژل شوي دي او 10,000 خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. او دا هم یو تازه خبر. د افغانستان د اسلامي اتحاد پخوانی مرستیال او جهادي مشر انجینر احمد شاه احمدزی د وی اوګدې ناروغۍ وروسته د اتاویا کالو په عمر په حق ورسېده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نو اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو د اسلامي امارت یو لوړپوړی پلاوی ازبکستاني چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراخېدو خبرې کړې دي. اکرام شینواری رپورت را لګره.
د طالبانو د اسلامي امارت د صدر اعظم د برسل مولوی عبد السلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ د ازبکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی او د ازبکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراخېدو خبرې کړې. د طالبانو د اسلامي امارت د تاتو پرنګ وزارت مرسل او د اسلامي امارت ویان زبیح الله مجاهد دغه سفر په اړه ویلي چې افغان پلاوی سره د ترمس په خرګوټي کې په خبرو کې د ازبکستاني پلاوی مشري دغه هیواد د صدر اعظم مرسل عمر زاکوب کوله. دوړ خو د سوداګری په پراختیا ترانزیت د مزار شریف کابل پیښور د اورګاډي د پټلۍ د 500 کیلو ولټ برېښنا مزي غزولو او زړه زور مسلو پاتله خبري کړي. اوس مال د ازبکستان د اورګاډي پټلۍ د افغانستان د سرحدي خرګوټي حیرتان لاري مزار شریف خار سره ځخلول شوې ده. تر اوسه د دوړ خو ترمنځ شو خبرو پیلې تسلی سره دي شریکي شوي. خود ازبکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د هیواد افغانستان سره ترانزیت سوداګری او انرژي په برخه کې شو موافقه خلکوتا ژمن دي افغانستان د خپل ارتیاور واوی پیسلو پوری برېښنا له ایران او د خپل شمالي ګاونډي په ځاګړي ډول د ازبکستان څخه اخلي افغانستان له ازبکستان او سولدور هیوادو څخه د وارداتي برېښنا د تیرو میاشتو د لګښ پیسې دغه هیوادو ته دي ورکړي د افغانستان د برېښنا موسسې چارواکو رسنیو ته ویلي چې ازبکستاني چارواکو ورته ویلي چې د برېښنا د پیسو د نس پرول لامل به دا هیواد افغانستان ته خپل برېښنا کته دي د افغانستان د چارو کارپو هانوي چې طالبانو په روسي ونه کې د خپل حکومت د رسمیت پیژندل لپاره هڅې شتګي کړي چې ازبکستان ته د مولوی عبدالسلام حنفي د سفر یو هدف هم د همدې هڅو په لړ کې شوی دی د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي چې ازبکستان د طالبانو د پلاوي سفر دوه هدف لرل یو یې د ازبکستان لخوا د برېښنا د پرې کولو د مخنیوي په اړه ډاډ ترلاسه کولو او بل هدف یې د حکومت رسمیت پیژندلو خاګلی سیدی ویل د بلې خوا طالبان لیواله دي چې یوازې بنده چې پرانیسي د حیرتان بندر دی د دې لپاره چې کابل ته خوراکي توکي او سود مواد کم رسیدل ازبکستان باید د بندر ونه تړي دا د طالبانو غوښتنې دي او وایي چې ازبکستان د تاجکستان په پله قدم کېږدي او د مقاومت څخه ملاتړ وکړي احمد سیدی د منځنۍ اسیا د هیوادونو لخوا د اسلامي امارت پرسپیکټ پیژندلو لپاره وایي چې دا هیوادونه د روسیې د فدراسیون تر اغېز لاندې دي او تر هغه چې روسیه طالبان پرسپیکټ ونه پیژني دا هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو جرأت وکړي ښاغلی سیدی وایي ازبکستان هم په افغانستان کې ازبکو وسلوالو شتون په اړه اندېښنې لري او غواړي چې د طالبانو اسلامي امارت څخه دا ډاډ ترلاسه کړي چې ازبکستاني وسلوالې ډلې دغه هیواد ته نفوذ ونه کړي خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه کاظم محمد حسن حکر وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان دې ته لیواله دی چې د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا بازارونو ته لار ومومي
منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړې توګه د تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان ګډ فرهنګي سیاسي اقتصادي او مذهبي اشتراکات دي ګډ مارکیټینګ او ګډ پنګونې ته اړتیا لري او د مدني اسیا سره د جنوبي اسیا د اړیکو او د اقتصادي او تجارتي راشه دشت پر دوړ افغانستان ته اړ دي دوړ په دې برخه کې خه همکاري او د پنګونې او د مارکیټینګ ګډ زمینی لري زما باور ده چې کډي تجارت ته توجه وکړي دوړ اړخونه به تاریخ ګټور ورته وکړي او مسمر ورته وکړي شي
د طالبان د اسلامي امارت دغه لور پوری پلاوي په داسې حال کې ازبکستاني چارواکو سره خبرې کړي چې د یک شبې پورې د افغانستان لپاره د قزاقستان د جمهوریت ځانګړي استازي او په امریکا کې دغه هیواد سفیر کابل کې طالبان د اسلامي امارت صدر اعظم د برسل بل عبدالغنی برادر سره کتلي دي دغه پلاوي بل برادر سره په کتنه کې افغانستان سره د 5000 ډالر وړو د برسل اعلان هم کړی دی
د امریکا غ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غ آشنا رادیو اوریدلی سي
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې نظام باید د ولست اراده په اساس رامنځته شي کرزی زموږ د همکار حسیب الکوزی سره د رادیو مرکې په ترڅ کې ویلي چې طالبان د دغه ډول نظام د جوړولو مسولیت لري د افغانستان په خوانی ولسمشر ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت کابینه باید ملي شي او په حکومتداري کې مېرمنو ته ونډه ورکړل شي د مرکې ته ستاسو پام راړو
د لومړی پښتنې په توګه د افغانستان اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي او څنګه دا غیوات کولای شي چې په خوا د تجربه څخه زده کړو وکي او مخ پر وړاندې مزل وکي او بیا د جنگ د پیلېدو مخنیوي وسی
د افغانستان لپاره د سولې او د آرام ژوندانه زمينه برابر شوې ده او زمينه د حالت کینګسي او یو واځي د سروسي د افغانستان د سولي او دایمي سوکالي د کومور خپل ملي اتحاد او اتفاق ټینګو او د نظام اساسات داس شیردو چې د خلکو پر ارادي بنوي او د تریچو خاطر وایي هله بده از چې د طالبانو اسلامي تحریک چې د نن واکمنان دي د دې زمينه فازي د لپاره تر ټولو ډېر مسؤلیت هم لري هغه اقدامات چې لازم دي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره وکړو چې موږ مهمه چې افغانستان خلک ورسره مجلس
مننه کرزی صاحب د خلکو د اراده مثلا مطرح کړل د نیو حکومت تشکیل یو مهمه مسله ده او ټول په خوا په دې تمه و چې حکومت کې به د میرمنو په شمول د ټول اقوام ګډون وي سره لدی چې دا اوس سرپرسته کابینه د خود خلکو سره اندیشنې دي چې دایمي کابینه هم شای پندې ډول طالبان وایي چې په کابینه کې هر ډول د هر ډول قومونو خلک سره او هم شمول ده تاسو سره موافق یاست او فکر کوي چې د اصلاحات ګنجائش لري
زید تغییرات په اخر شپو کې په دا تیر هفته کې په کابینه کې راغلي چې هغه د کابینه ملي چهره ور بهتره کړی ده خو بیا هم کفایت نه کوي او بعد لا ډیره د ټول افغانانو لمندګي وکړی شي او د ټول قومونو او د ټول سیمو لمندګي وکړی شي او په ډیره خاصه توګه د افغانستان د ښځو ونډه په حکومتداري او د ژوند په ټولو چارو کې د افغانستان د وجې د ترقی او د یو باعزته ژوندانه لپاره ډیر حیاتي موضوع ده او دا باید هرو مرو تطبیق شي د نجونو د مکتب تک او سبق ویل او د اول سنسر د اتر عالي ترین درجات پر د تحصیل دا د نجونو انساني او ديني او ملي حق دي او بلکې بشري حق دي د نړیوال حق دي کله د شدا د ترجره وشي خو موږ به پر دې نن همدا اوس ډیر تاکید ته کوو ځکه چې یعنی د کابینه پر مشمول بده او اوس کابینه دي جوړ کړه او موقت اعلان کړه او هله چې ژر تر ژره هغه اساسات د حکومتداري لپاره کې شو چې د هغه پر بنا افغانستان نه یوازې د دایمي سولې او ثبات خاوند کی بلکې یو مترقي او باعزته هیواد وي او د نړۍ سره رابط برابر شي هغه اساسات کې لوی اساس ملي مشروعیت دی او ملي مشروعیت یا د انتخاباتو د لارې برابرې دی یا هم د افغانستان په اړه چې زموږ د رسم او رواج او تاریخانو له سره سم د لوی جرګې د لارې د هغه لپاره ضرور دا ده چې شر تر ژره افغانستان د اساسي قانون خاوند شي حتی که هغه اساسي قانون د موقت دورې لپاره هم وي څومره د وخت د اسلامي تحریک د عدلي وزیر د افغانستان په خوانی پاچا د دورې اساسي قانون کې اشاره کړې و چې ګواه کې دا به د نوي حکومت تګلاره برابر وي هله مدازه چې دا قانون د یو فرمان د لاري نشر شي او نافذ شي او دا ترغه تر چفل د لانجو ترغه بیرغ د لانجی چې تور او سر زرغون د افغانستان ملي بیرغ او د افغانستان مختلفو اساسي قوانینو د جرګو د لارو تایید کړی دی حکومتداري ته دا مرکز شي او بالاخره چې نوې قانون جوړیږي او افغانستان یو دایمي حالت دی د افغانستان د خلکو لوجر غره غوښتسي او پاکي د افغانستان د خلکو نمائندگان وي د قومي سپېږو د علماو د روشن فکرو د استادانو د شوزو د نارینو د هر قشر او مملکت و هغه آینده ته د هر ملت ارزو ده چې هغه سوله ثبات او هوساینه ده هلته هدایت
درنو اوریدونکو د ښاغلي کرزي بشپړ امریکا زموږ راتلونکو خبرونو کې واوري
سپیني خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپیني خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دریخ پرونه
تیرونه اروپאי ټولنې د ویبېړنې غونډې پر ابللو سره د افغانستان او گاونډیو هیوادونو سره د سبان یو میلیارډ ډالر مرستیج منو وکړه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې میلیونو افغانان د لوګي سره مخامخ دي امریکا په احتیاط درومي واشنگټن د مرستو درسولو ژمنه کړې خو ټینګاري کړې چې دوی مستقیمن طالبانو ته پیسې نه ورکوي مګر دا چې د غډله بشري حقوقونه او د میرمنو حقوقونه ته درناوی وکړي په مخړې په دې اړه د سندسین د رپورت پښتو ژباړه
په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بحرانی دی او د ماشومان خواردواکي په ډیریدو ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان سره مالی مرستې وکړي او د دغه هیواد اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د افغانستان ولسته باید د طالبانو د بدعملۍ سزا ورنکړل شي. په هیڅ ډول شرایطو کې خلک باید له لوګې مړ نشي.
اروپایي اتحادیې تیره اونۍ په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان سره د $1 میلیارد ژمنه وکړه. امریکا په تیرو څو اونیو کې د 40 میلیون ډالرو مرستې کړې دي، خو کله چې خبریالانو د بهرنیو چارو د وزارت له ویان څخه وپوښتل چې امریکا به نورې څومره مرستې وکړي، هغه وویل
هو موږ دې ته چمتو نه یو چې د طالبانو سره یا په افغانستان کې بل حکومت سره څو چې ځینې بنسټیز کارونه ونشي او د افغان ولس حقونو ته درناوی ونشي او عملي نشي سره مالی مرسته وکړو.
د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد د امریکا غږ سره په مرکه کې د امریکا څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې ورکړي.
ما مخکې دغه بندول د پیسو مشروع کار نه ده. د افغانستان له خلکو سره ظلم ده، باید دا ونسي. امریکایانو سره زموږ خبرې روانې دي، نور هیوادونو سره، نړیوال بانک سره، دوی سره زموږ تماسونه شته. دغه پیسې باید خلاص شي. د افغانستان د خلکو پیسې دي، د افغانستان د خلکو ډوډۍ ده، د افغانستان د خلکو د ضرورتونو د حل لپاره د بودیجه ده. نو هر څه باید دا کار وسی، د بشري عاطفې له مخې هم دا کار باید وسی. د افغانستان د خلکو حق غصب نه شي.
د امریکا د اصولي انسټیټیوټ غړی ویلیام برډ وایي د افغانستان سره د مستقیمو مرستو نه کېدل او د سرمایې کنګلتیا د دغه هیواد اقتصاد سخت ځپلی دی.
د
سرمایې د کنګل کېدو له امله افغانستان ته د هر ډول پیسو لیږد بند شوی. له دې امله په هغه هیواد کې هر څوک د پیسو د نشوالي سره مخامخ دي. او ستونزه دا هم ده چې د افغانستان نوی حکومت پیسې چاپولی نه شي، ځکه دغه کار هم په بهر کې کېده.
افغانان اوس هم د بانکونو مخې ته په قطارونو کې ولاړ دي، خو مایکل کوګلمن وایي چې دغه پیسې هم په خلاصي دودي.
د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو له امله په بانکونو کې اوس هغومره پیسې نشته لکه پخوا چې وي. دا لوی اندېښنه ده، او حتی که ټول بانکونه خلاص هم شي، دلته به پیسې ختم شي.
ټولو مامورینو ته معاشونه نه ورکول کیږي، او په بازار کې د خوراکي موادو کمی لوی خطر دی. ګڼ شمېر افغانان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته د اوښتو هڅې کوي، خو هغه لارې هم بندې دي. په واشنگټن کې کارپوهان په دې نظر دي چې که اقتصادي وضعیت ښه نه سي، میلیونونه افغانان به له هیواد څخه وتلو ته اړ سي.
د ملي خیلو کلی چې د امریکایانو په خوانی حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې اوله کرښه وه، زیات وران شوې ده. اوس دغه کلی یو سیدونکې د خپل خار د آبادولو لپاره لاس په کار شوې ده. په موکړه دی رپورټ ته
ډاکټر شاولی همت چې د سید آباد په ولسوالۍ کې په یوازینی روغتون کې کار کوي، کلی ته ستون شوې ده چې خپل امینه تر خپل وسې پورې چې امکان لري بیرته ودانه کړي.
په دغه پوسټ کې وایي چې ځتی دا ټول کورونه د خلکو ټول د زده کړو او اولاد نو دا د موږ او زده موږ کورونه په دې کې د موږ
خو نوموړې راتلون کې ته په داسې حالت کې فکر وړې دی چې دمګړې نه یوازې په وردګو کې بلکې په ټول افغانستان کې د درملو، خوراکي موادو، د سوند موادو او کار روزګار کمی محسوس دی.
هلته د طالبان حکومت پوسټه او هغلته طالبان مشتر پکات کې بدلته داسې اوان کاری کېدل او راکټ فرانی کېدل چې په دوه کورو مرو کې به داسې بخښستر غوډه چنل داسې حالت.
کسه هم په ټول افغانستان باندې د طالبانو د واکمنیدونه دوه میاشتې تیر شوې دي. د ملي خېل اوسیدونکو د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او نشي کولای چې خپل وران شوی کورونه بیرته ودان کړي. ټول ویریږي چې په جیمه کې به لا د ډیر ستونزو سره مخامخ شي.
ضرورت نشته چې واغ نشته اقتصادي او اقتصادي وایي نشي کولای چې ستونزې استفاده شي. یعنی بالکل اوس په دغه ټولو کورو باندې چې دغه ته وینئ ځم حساب په دوه د دوه سنه به استفاده کړم. اوس متاسفانه چې یو وچ دی دڅه او یو کوم سی خان چې ته ضرور ونشته. نو د اوبو د کمبود سره ټول خلک ډیر مخ دي. هیڅوک نشي کولای چې دغه کورونه مثلا آباد شي، چې آبادی د په اوبو دکړ.
د درملو او خوراکي موادو ترڅنګ د څښاک د اوبو کمښت هم موجود دی، ځکه په ټول کلی کې یو څاده. کوم خلک چې بیرته راستانه شوي دي باید د سکاکوبه لری ځای راوړي. ډاکټر همت وايي ټول کورونه د طالبانو او د پخوانی حکومت د قواو ترمنځ په جنگ کې وران ویل شوي دي او یا ورته سخت زیان رسیدلی دی.
ملګری ملتونه د خړو د نړیوال ورځې په مناسبت خبرداري ورکړې چې د نړۍ د لوګي په وړاندې مبارزه بایل شوې ده او د هغه خلکو لپاره چې د اساسي ضرورت ته لاسرسي نه لري د هغو لپاره د اړو اقداماتو غوښتنه کړې ده. لیزا شلاین د جنیو نه رپورت را لګلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګټرس د خړو نړیوال ورځې یعنی د اکتوبر 14 نیټې په مناسبت خپل پیغام کې د ځای خړو سیستمونو په اړه کولو کې د کوي اقداماتو او پنګونو مختنه وکړه. هغه خپل پیغام کې ویل چې څنګه په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد خلک کافي خوراک نه لري. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې لوګه مخ په ډیره دودا په نړیواله کچه د جګړو بي ځای کېدو د اقلیم بدلون او د کرونا وبا اقتصادي اغیزو دغه کچه په بي ساري توګل وړه کړی ده. ملګری ملتونه وایي چې په نړیواله کچه د لوګي د ختمولو هدف په 2030 کال پورې پوره نشي. ګوتیرس وایي د نړۍ شاوخوا 60% نفوس چې 3 میلیارد خلک دي نشي کولای چې صحیح خواړه پیدا کړي او هم له دې کبله ځینې صحیح ستونزې رامنځته کیږي چې پکې خوارز واکي او چاغېدل شامل دي. ګوتیرس وویل
The pandemic has left an additional 140 million people unable to access the food they need. At the same time,
the کرونا د وبا یو سل سلويخ ملیونه خلک د ضروري خوړو نه محروم کړل. په ورته وخت کې مونږ چې خواړه په کوم ډول تولیدو، مصرفوي او ضایع کوي، د غزمو په سیاره منفي اغیز کوي. دا زموږ طبي سرچینو، اقلیم او طبي چاپیریال باندې بیساري فشار اچوي. او موږ په یو کال کې په میلیارډونو ډالر په دغه کې مصرفو. د خړو نړیواله ورځ په داسې ورځ رمضان کې چې هم په دې ورځ د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان د تاسیس کلیزه رمضان کېږي چې په 1915 کال کې د اکتوبر په 14 نیټه د کینیډا په کیوبک صوبې کې اساس کې خوندل شوی و. په جنیو کې د اف ای او ورپورې رئیس پیټریک جکسن وویل چې هر کال د 1500 نه زیات هوادونه د دې ورځو د مانځلو په مناسبت ځانګړي رسمونه ترسره کوي.
With an ever growing population expected to reach 10 billion by 2050
دا سي اټکل کیږي د نړۍ نفوس په 2050 کال پورې 1 میلیارد ته ورسیږي. نو موږ د نړۍ د خوراک ضرورت پوره کولو ته اړتیا لرو. دا یوازې بیړنۍ حالت ته د ځواب ویلو پاره نه ده، دا د اوږدې مودې مقاومت رامنځته کولو او د خړو تولید او مصرف د څرنګوالي بدلولو پاره ده. د اداره د کرنې د نظام د سمولو پاره باندې خبره کوي او وایي چې دغه د اقلیم د بدلون سره زیات سمون خوري.
د سات د مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی ویل دي چې د طالبانو د حکومت کابینه باید ملي بڼه ولري. کاغله کرزی وای چې پاکستان باید د افغانستان استازیتوب ونکي. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د دویم مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفی په مشرۍ چې یو لړپړی هیئت د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار ته تللو یو ورځنی سفر په پای کې بیرته کابل ته راستون شوې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پروند شنبه پورز د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د خپل مذاکراتو په ترڅ کې افغانستان سره د بشری مرستو د جاري ساتلو په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت ځانګړی استازي محمد صادق خان وای چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د تجارتي مالونو په مخ د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر پرانیسته دي. د طالبانو د اسلامي امارت امنیتي چارواکي وای چې د تیرو 2 اونیو په موده کې په قندهار او قندوز کې د اهل تشیع په جماعتونو باندې د انتحاري حملو په تعقیب امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د لندن پولیس وای هغه سړی پیژندل دی چې د جمعې په ورځ د یو کلیسا دننه د برېټانیا د پارلمان د محافظه کار ګوند سابق قزار نه شپږ کلن غړی ډیوډ ایم ایس په چاقو وه او وی وژو. پولیسو حمله کوونکې دا 25 کلن علي حربي علي پونم معرفي کړ. د هند په جنوب کې د پرله پسې بارانونو نورسته د سیلابونو د راوتلو له امله لږ تر لږه اته کسان مړه شوي او 12 کسان ورک دي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان له سرحد سره چیرمه د یمن د معارف په ولایت کې د حوثي اغیانو او د یمن د حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ملګرو ملتونو په جنگ کې ښکېلو خواو باندې غږ کړی چې د هغو ملکیانو په راویستلو کې مرسته وکړي چې د دواړو خواو ترمنځ د جګړو له امله کورونو کې بند پاتې.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.